آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي. زه زیبا خادم یم. دا وخت دلته په واشنگتن کې د ماسپخین 2:30 بجې دی چې په افغانستان کې د شپې 11 بجې کیږي. د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز واوري.
سبا د جمعې ورځ د کوچنی اختر لومړۍ ورځ ده. د کابل د امنی قومندانۍ وایي چې د اختر د ورځې لپاره پوره امنیت نیولې دی. جمهور رئیس غني په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو لپاره نوی کمیسیون اعلان کړ.
په دې خبرونه کې د اختر د را رسیدو په مناسبت رپورت او یو خاص پروګرام لرو، خو تر هر څه مخکې زه زیبا خادم او روخان نورزاید د ساعت خبرونه وایو.
السلام علیکم. سبا ته د کوچنی اختر لومړۍ ورځ ده. د افغانستان سر محکمه اعلان کړی دی چې سبا د جمعې ورځ د کوچنی اختر لومړۍ ورځ ده. د کابل امنی قومندانۍ ویل دي چې د اختر په ورځ کې په کابل کې د نامنوی د مخنیوي لپاره پلانونه تیار کړي دي. د کابل امنی قومندانۍ د خبره داسې مهال کوي چې نن سهار د کابل د ښار د پل باغ عمومي په سیمه کې د مقناطیسي بم په چاودنه کې 2 تنه ټپیان شول. نور تفصیل د اکرام شینواری په ریپورت کې.
د کابل امنیه کمانډان جنرال عبدالرحمن رحیمی د پنځم می پورس په کابل کې خبر اعلان ته ویل چې د کوچنی اختر پورزو کې په کابل خار کې د مخالف وسوالو بریدونو په باب اطلاع ترلاسه کړی دي. خو جنرال رحیمی کابل خاریان ته ډاډ ورکړ چې دغه تهدیداتو لپاره ګډ پلانونه ترتیب کړي. د کابل امنیه کمانډان ویل چې د نورو امنیتي ارګانونو سره یو ځای د کوچنی اختر په ځینو ورځو کې به امنیتي ځواکونه په لومړۍ درجه اداراتو کې وي او د جمعتونو شاوخوا به امنیتي ځواکونه زیاتې شي تر څو خلک په ډاډه زړه اختر ولمانځي. د کابل امنیت قومندان په داسې حال کې د کابل د امنیت لپاره د امنیتي تدابیرو د نیولو په باب خبرې کړې دي چې په تیرو څو ورځو کې په دغه ښار کې سړک د غاړې د مقناطیسي یا چسپکي بمونو چاودنې زیاتې شوې دي. نن سهار د پولې باغ عمومي په سیمه کې په یو رینجر موټر مقناطیسي بم الوتې چې دوه ملکي کسان یې ټپیان کړي دي. د کابل پولیس وایي چې په دغه پیښه کې پولیس ته ځکه زیان نه دی رسېدلی چې زمین د چاودنې په وخت پولیس له رینجر موټر څخه ښکته شوي وو. میګا د کمپنۍ په سیمه کې هم چاودنه شوې. د ځینې شهیدانو په وینا درې تنه پکې وژل شوي. د کمپنۍ په بیګانې چاودنه چې د محلي پولیسو پرنجر موټر شوی زری نو ټپین شوی دي.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. جمهور رئیس غنی نن په یو فرمان کې د انتخاباتو د اصلاحاتو خاص کمیسیون ټاکلې ده. په هغه خبر پانی کې چې د ارګ نخبره شوی ده ویل شوی دي چې دغه کمیسیون مشر مرستیال شاه سلطان عاکفی، د رئیس او صدیق الله توحیدی د مرستیال په توګه ټاکل شوی دي. دغه کمیسیون په غړو کې د ملګرو ملتونو استازي تادامی چې یا ماموتو هم شامل ده. د جمهوری ریاست د ویان مرستیال سید ظفر هاشمی ویل
اعضای کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی افغانستان گماشته شده که در رأس از او آقای شاه سلطان
د انتخاباتی نظام د اصلاحاتو د کمیسیون غړی ټاکل سوی دی چې په رأس کې شاه سلطان عاکفی او معاون صدیق الله توحیدی دی. او چې دغه کم وخت سلسو بل کار به د پارلمان انتخاباتو د کولو د نیټې ټاکل وي چې اوس په ولسمشر په دې برخه کې توجه وکړي.
تر دې مخکې هم جمهور رئیس غنی د انتخاباتو د نظام د اصلاحات لپاره یو کمیسیون ټاکلی و چې مشرې د ولسی جرګې غړي شکري بارکزی ته ورکړ شوی و، خو د اجرایوي رئیس د مخالفت په خاطر کمیسیون په کار پیل ونه کړ.
د کندهار د 10 حوزې امیر په وسلوال برید کې وژل سوی دی. د کندهار د والی ویان سمیم خپلواک امریکا ژغته وویل چې پرون د پیشلمي په وخت د 10 حوزې امیر لومړی څارن عبدالهادي د ښار په چوڼۍ سیمه کې د امنیتي ګشت په مهال ووژل سو. وسوالو طالبانو د دواړو پیښو د دغه پیښ مسؤلیت منلی دی. بل پلوته د میدان وردګو د ولایت د مطبوعاتو دفتر ویلی دی چې د کابل بامیان پر لویه لاره د چاریکا په سیمه کې په یو هوایي برید کې 10 وسلوال مخالفین وژل سوي دي. د پیښې په اړه خپلواک منابعو څه نه دی ویلي.
پاکستان او هند په کشمیر کې په یو بل د تشدد د وروستیو پیښو د پیلولو تور لګولی دی. نور تفصیل خلیل خان لولي.
د پاکستان د سیالکوټ ښار ته نږدې په یو کلي کې نن د درنو وسلو په ډزو کې 4 ملکي کسان ووژل سول او 15 نور ټپیان سول. پاکستان وایي دغه برید هند کړی دی. په عین وخت کې د هند سرحدي ځواکونو په پاکستان تور لګولی چې د هند په یوې سرحدي پوستې باندې ډزې کړي دي. هندي چارواکو دا هم ویلي دي چې د پاکستان لوري سرحد ته نږدې په یو کلي باندې هوانونه پرېوتي دي چې یوه ښځه وژلې ده او څلور کسان زخمیان کړي دي. پاکستان د دې ادعا هم کړې ده چې د چهارشنبه په ورځ د هند یو بې پیلوټ الوتکه د پاکستان هوایي قلمرو ته داخله سوې وه چې د پاکستان د پوز لخوا ووژتل سوه. د هند پوز دا اداره کړې ده او ویلي دي چې د دوی بې پیلوټ الوتکه د پاکستان قلمرو ته نه ده ننوتلي. د هند د پوز ویان ډګروال اس ټي ګواشمي وویل زموږ هیڅ بې پیلوټ الوتکه د هغوی لخوا نه ده وژتل سوې. اسلام آباد نن د هند سفیر د بارنیو چارو وزارت ته اظهار کړی وو او د پاکستان د هوایی حریم د سرغړونې او په سرحد باندې د ډزو لپاره یې ورته احتجاج کړی دی. د هند د بارنیو چارو وزارت سمدستي په دې اړه څه نه دي ویلي. د هند د سرحدي ځواکونو یو مهم افسر وویل نن سهار هم د دواړو اړخونو ترمنځ د سرحد په اوږدو کې نښتې جاري وې.
خبرونو ته ادامه ورکوو. د اروپایي اتحادیې د مالیې وزیران نن د یونان د پورونو د تضمین په لارو چارو وژغېدل. د یونان پارلمان نن سهار یو لړ سختو اقتصادي اصلاحاتو د راوستلو لایحه تصویب کړه. کوم هیوادونو چې یونان ته پورونه ورکړي دي هغوی غوښتل چې دغه اصلاحات تصویب سي چې یونان ته د نور پور ورکړي. د دوشنبې ورځ ټاکلې نهایي نیټه ده چې یونان باید 4.5 میلیارد ډالر پور د اروپا مرکزي بانک ته بیرته ورکړي. د یونان واکمن ګوند وکړای سو چې د 4.5 رایو په مقابل کې په 290 رایو د اصلاحاتو لایحه د اروپایي اتحادیې د مخالف ګوندونو په ملاتړ تصویب کړي. پاته دېش مخالف کسانو کې د انرژي وزیر او د مالی د بخوانی وزیرانو په شمول د یونان د واکمن ګوند سیریزا غړي هم شامل وو. د رایه چونې نه مخکې د یونان سره اعظم پارلمان ته وویل چې د پور ورکوونکو د شرایطو د منلو نه پرته بله لاره نه لري.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د سومالی په جنوب کې د ډرون یعنی وی پیلوټ الوتکې په حمله کې د الشباب د ډلې دوه نظامی قومندانان وژل شوي دي. الشباب د القاعده ملګری ډله ده. دا حمله پرون د گیدو په سیمه کې د بارډيري خارګوټي ته نږدې شوه ده. یو محلی ژورنالیست د امریکا غږ رادیو ته ویلي دي چې دا وژل شوي قومندانان د کوزې جوبا په سیمه کې د الشباب د وسوالو د ګروپ د قومندان مرستیالان وو. بارډيري د موګادیشو نه 300 کیلومتره لري جنوب لوېدیځ خواته پروت دی او د الشباب مرکز دی. د سومالی حکومتي عسکر او د ایتوپیا قواوې تیارې نیسي چې حمله وکړي او دغه خارګوټې بیرته ونیسي.
د جاپان د پارلمان ولسی جرګې هغه لایحه تصویب کړې ده چې پوځي قیودات سستوي. دا یو بل تاریخي ګام دی چې دغه ملک کې دویم نړیوال جنگ له وروسته د خپلو سولیزو پالیسیو نه ایسته اخلي. دغه جنجالي لایحه نن د پنجشنبې په ورځ د احتجاجونو او مهمو مخالفو ګوندونو د مقاطعې باوجود د سرعظم شینزو آبی د واکمن ایتلاف په ملاتړ تصویب سوه. سرعظم آبی د رایګیري نه وروسته وویل چې د جاپان خواوشا سیمه کې امنیت خرابېږي. د جاپان د خلکو د ژوند د خوندیتوب او د جنگ د مخنیوي لپاره د دوه لایحو تصویبول ضروری دي. په پارلمان کې مخالف غړي د ابي په لیبرال دیموکرات ګوند په قار دي چې دغه لایحه د یو پارلماني کمیټې له لارې تصویب کړه. کافي باسي پرې ونه کړ.
د پاکستان مشهور ماډل ایان علي نن د بندیخانه نه خوشې شو. د اسوسییټډ پریس خبری آژانس د ایان علي د مدافع وکیل له قوله ویلي دي چې هغه نن اسلام آباد ته نږدې د یوې بندیخانې نه چې سخت امنیت نیول شوی و خوشې شوه. یو ویش کلنه ایان علي څلور میاشتې مخکې هغه وخت د اسلام آباد په هوایي ډګر کې ونیول شوه چې دوبۍ ته د شاوخوا 15 لک امریکایي ډالرو د وړلو هڅه کوله. د پاکستان د قانون په اساس هیڅوک حق نه لري چې تر 10,000 امریکایي ډالرو نه زیاتې نقد پیسې بهر ته انتقال کړي.
او دا وروستۍ خبر د امریکا فضایي چارو په ادارې ناسا کې د پلوټو د سیارې نو اخیستل سوو تصویرونو ساینس پوهان حیرانه کړي دي. ناسا د نیو هورایزنز په نامه فضا ته د استونکې وسیلې عکسونه له ډېر زیات انتظار وروسته خپاره کړي دي. په دې عکسونو کې د پلوټو د سیارې د یخو غرونو او کنګلونو شودنه سوې ده. ساینس پوهانو دغه راز داسې تصویرونه هم خپاره کړي دي چې د پلوټو د هایډرا او چارون سپوږمیګانې هم شي. دغه حیرانوونکي تصویرونه د هغې فضایي بیړینې ترلاسه سوي دي چې د سه شنبې په ورځ د پلوټو سیارې ته تر 2500 کیلومترو پورې نږدې ورسېده او ډېر زیات معلومات یې راواستوله. په دې تصویرونو کې د پلوټو په سیارې باندې تقریبا 15 دېرش وبښئ 3500 متره جګ غرونه معلومیږي. دا خبرونه.